الحمد لله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العلي العظيم. ورن مؤمنان داد دنیا پکارون کی قانون دی چی یو کس په یو مسلک کی کامیاب سوی وی نو هغه کسان چې غواړي په هغه مسلک کې کامیابی ترلاسه کړي نو د هغه کس سره مشورې کوي کم کس چې په دې مسلک کې کامیاب دی. یو سړی که په تجارت باندې ښه پوهیږي، په تجارت کولو کې کامیاب سوی وي، نو هغه کسان چې غواړي تجارت وکړي ورځي د دغه مشهور تاجر سره مشورې کوي او دا ورته وایي چې ماته داسې لارې راوښیه چې زه هم په تجارت کې کامیاب سم. او که یو سړی د بنایی په کسب کې کامیاب سوی وي، خلک ورځي د دې بنا سره مشورې کوي. یو سړی که چیرې د نجاری په کسب کې کامیاب سوی وي، خلک ورځي د دغه نجاری په کسب کې مشورې ورسره کوي. حاصل دا چې هر کس په کم کسب، په کم کار، په کمه طریقه کې کامیاب وي، نو خلک ورځي هغه طریقې ځینې زده کوي چې په هغو طریقو باندې کامیابي وي. نو په کار داده چې د دنیا د څو شپو ژوندانه لپاره خلک د کامیابو خلکو سره مشورې کوي، د کامیابو خلکو خبرې پر غوږ ږدي، نو د آخرت خبرې، د دین خبرې، د صلاحیت خبرې، د نیکۍ خبرې، یعنی کم کسان چې په نیکۍ کې کامیاب شوي دي، کم کسان چې په آخرت ګټلو کې کامیاب شوي دي، کم کسان چې په دین ګټلو کې کامیاب شوي دي، نو د هغو خبرې هم پر غوږ نیول او هغو ته مراجعه کول، د هغو نصیحتونه پر غوږ نیول، دا خو بیخي لازمي دي چې د دنیا د موقتی ژوند لپاره خلک مشورې کوي، نو د دائمي ژوند ګټلو لپاره بیا ولې مشورې ونه کړي؟ د ظاهري اسبابو لپاره خلک مشورې کوي، د معنوي اسبابو لپاره باید خامخا وکړي، ځکه د معنوي اسبابو او د دائمي ژوند اسبابو ګټه تر دې ظاهري اسبابو د دې څو شپو تر ژوندانه ډېره ده. پام دې وجه باندې یو حدیث تاسو ته رانقلوم. یو کس ابو دردا رضی الله عنه ته راځي، د ابو دردا رضی الله عنه څخه وصیت غواړي، د ابو دردا رضی الله عنه څخه نصیحت غواړي. ابو دردا رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی دی، د دین ګټونکی دی، د آخرت د لارې ګټونکی دی، او ټول امت پر دې اتفاق دی چې ابو دردا رضی الله عنه د لوړې درجه صحابی دی، او د ټول امت پر دې اتفاق دی چې ابو دردا رضی الله عنه ته د پیغمبر علیه السلام د ملاقات او د پیغمبر علیه السلام د محبت شرف پر په برخه دی. نو د یو داسې ګټونکي کس نصیحتونه اورېدل، عملي کول، د کامیابۍ لاره په لاس ته راوړل، دا د کمال خبره ده، دا د هوشیاري خبره ده. دغه حدیث عبدالرحمن روایت کړی دی، د روایت کړی دی د عبدالرحمن بن جبیر بن نغدیر، د روایت کړی دی چې یو سړی و ابی دردا رضی الله عنه ته راغلی او ورته ویل چې ماته یوه داسې کلمه راوښیه چې ماته په هغه باندې الله تبارک و تعالی ګټه ورسوي. یو مفیده کلمه، ګټمنه کلمه، یوه داسې لاره چې د کامیابۍ لار وي، دا راته وښیه. ابو دردا رضی الله عنه ورته وفرمایل چې یا یوه خبره نه درته ښیم، دوې یا درې یا څلور یا پنځه خبرې درته کوم. دغه دوې درې څلور پنځه خبرې یاد که او دا نصیحتونه عملي که، الله تبارک و تعالی به اعلی الدرجات، هغه تر ټولو اوچته درجه، هغه به الله په بدله کې درکړي. هغه پنځه خبرې کمې، اوله خبره ادا ورته وکړل، لا تأکل الا طیبا، د پاک شیانو بغیر ناپاک شی مخوره، کدی خوراک کاوه چشاک دی کاوه مال دی لاست راوڑی نو پاک مال لاست راوڑه او بیا او خوره او کسب مکوه کدی کسب کاوی پاک کسب کاوه پاکی پیسه گتا او کورت مراجا کراتلی سپیچلی راجا پاک راجا دا پاکوالی پا اڑای دری خبری ورتا کردی پاک خوراک کاوه پاک کسب کاوه پاک کور تراجا دا دے مطلب چا دی پا دنیا کی اللہ تبارک و تعالی دا انسانانو لپارا نعمتونا دا خوراک پیدا کری دی او ٹولا دا انسانانو دی دا غا سشیان چی پا دیمزک کی دی دا دا اللہ ندی پکار دا پا دیمزک کی چی نور مخلوقات اللہ پیدا کری دی دا دا غرو ندی پکار دا درختو ندی پکار دا غا میوی چی درختی وکی دا درختو بیرتا دا میوی ندی پکار دا میوی دا دریابو ندی پکار دا میوه دا غرو ندی پکار دا دا ملائکو ندی پکار دا چشیان چی جا اللہ عز و جل دی انسانانو دا پارا پیدا کرد خوال بتا دا دی دا پارا یو طریقہ پیدا کرد چی پر آغا طریقہ بندی تا خوراک زنی وکی آغا طریقہ آغا حلال طریقہ دا یعنی دا چی دا چا سا خمال مغلا کوا چی ویخوری دا چا سا را دوکا مکوا چی مال زنی پا دوکا واخلی بیا ای وخوری پر رشوت بندی دا چا سا مال ما اخلا چی بیا ای وخوری پر سود بندی دا چا سا خمال ما اخلا چی بیا ای وخوری او همدا ډول خو تا طریق م جوړېش درواغ په کسب کې موایا چا چې اجازه د یو کا د یو شی د خوراک نه یې درته کړې په خپل خوښه باندې چې دا هغه نه یې خوښه دا مال مخره اوس دا اره مسله چې راواخلې دا مستقل یو باب دی اسلام دا سود منع کړی په سود باندې چې کم مال وګاټې هغه مال حرام دی هغه مال جایز نه دی د دې خوراک تاته جایز نه دی دیر خلقو تا دا سوال پیدای وای نو سود کرد دنیا کافران ایکی نو ولی ناروا دی تا خو آغا کس پرازی دی زل زر ورکوما هار میاشت زر زر بلا بود زنی غارم پا دی کنو چه تاوان دی خو آغا زی دا لزر چلی دری چلور زر پا گتی زر ما تراکی یا نور دی آخری نو پا دی کسه تاوان دی گوری پا اسلام کی هر حکم چی اشودل کیج پا آغا کی حکمت وی پا آغا کی پایده وی پا آغا کی گت وی اصلا اسلام چې د سود منع کړی ده دوه هدف پکښې دي یو هدف دا پکښې دي چې د قرض او د پور چې مسلمان ای مسلمان ته ورکی د دې لاره بند نشي په اسلام کې د دې حکم دی چې یو مسلمان چې د بل مسلمان سره احسان وکړي یو مسلمان چې د بل مسلمان سره کومک وکړي همکاري دې ورسره وکړي د یو سړي سره چې مال پروت وي پیسې ورسره وي نو شدا ده چې یو چاته د پیسو په مقابل کې ورکی په قرض حسن دی ورکی الله عز وجل بدت اجرونه ورکی اسلام د مواسات دین دی د خواخوږی دین دی او د یو بل سره د همکاری دین دی نو اسلام اصلا دا هدایت کی و ته د ورور مسلمان سره همکاری وکه دا یو څوک م جوړېږه لکه د کوپارو ژوند چې چاته یو لسی ورکی هم یو لسنی غواړي اس م جوړېږه دا سی او څوک جوړ سه چې دا غو ورور مسلمان ستا سره محبت پیدا سي کته پیسې په قرض باندې ورکې لزر بدون عوض شل زر ورکې بدون عوض هغه په دې پیسو باندې خپل کار وچلی هغه په دې پیسو باندې بند عربه روانه کی نو ستا سره محبت تیریږي بیا چې وخت دې پیسې پیدا کی بل چاته ورکی دا غو بیا د سره محبت جوړیږي کرا دا ټولنه په خپل منځ کې یو موټی کیږي په خپل منځ کې به یو د بل محبت وي په خپل منځ کې به یو د بل همکاري وي او دا د دې همکاري یو د بل محبت دغه به د دې ژوند د حیوانانو څخه بیل کړی وي حیوانان دا سعادت لري چې ار یو خوراک پیدا کړي دا نور څخه ځغلي یوازې اخري نور ته نور کی انسانان خو باید فرق نو کچیر یو سړی د یو چا څخه پیسې غواړي دې سخت مجبور دي د ماشام ډوډۍ نه لري دې سخت مجبور دي په دغه پیسو باندې وړه رانی سي د کور جامع رانی سي د بچانو د پار هغه ورته وایي چې دا پیسې زه تا درکوم خو د پیسو په بدله کې درکوم دغه پیسې چې د خپل بچانو په وړو مصرف کړلې د چې د په بچانو په کالو مصرف کړلې د چې په دوا مصرف کړلې هغه ته نه بلابد پیسې د کمی خو ورکی از ظلم دي نو اسلام د خواخوږی دین دی د قرض مخه منیسي دا قرض ډیر احادیث سته او پیغمبر علیه السلام دا قرض حسنه ډیر فضائل بیان کړی دي نو د دې د پاره چې د قرض حسنه مخه و نه نیول سي، د دې د پاره چې د مسلمانانو په منځ کې خواخوږي راسي، د دې پر ځای چې د مسلمانانو په منځ کې همکاری راسي، نو ځکه سود د دې وجه څخه منع دی، دا مه کوئ، دا همکاري لاره خپله. او بله وجه دا ده چې په اسلام کې دا قانون وضع دی چې تاسو به بدون عوض د چا هیچا مال نه اخلي، هر مال چې اخلي د یو عوض په مقابل به یې اخلي. یو سړی که راځي د چا څخه مال غلا کوي، دا نه دی جایز. یو سړی که راځي د یو چا مال غصب کوي، دا نه دی جایز. یو سړی که چیرې چا ته پیسې ورکوي، بلابود پیسې بدون عوض ځینې اخلي، دا نه دی جایز. او پاته دا چې په مضاربت پیسې ورکي یا دا چې په شراکت پیسې ورکي، هلته حصه نه ده معلومه، بلکې هغه ته ده ته ویل کیږي چې ته په دې پیسو باندې کار وکړه، که دې وګټلې بیا پیسې راکړه، که دې ونه ګټلې پیسې نشته، او په دې سود کې که دې ګټه کړې که دې تاوان کړې خامخا به پیسې راکړه. دا بدون عوض پیسې اخیستل دي، بدون عوض بدون دلیل د چا څخه پیسې اخیستل دا حرام دي، دا جایز نه دي. البته که هغه من طیب نفسه صدقه کوي بدون عوض جلا مسله ده، زکات ورکی دا جلا مسله ده، هیبه کی جلا مسله ده، خو په دغه شرایطو کې په دا معاملاتو کې بدون دلیل پیسې اخیستل جایز نه دي. خو په هر صورت د اسلام دا حکم چې د سود منع سوی ده، په دې کې حکمت دی، په دې کې مسلمانانو ته دا پیغام دی چې تاسو انسانان جوړ سي، مسلمانان جوړ سي، یو د بل محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي، کومکونه سره وکړي. همدا ډول په رشوت پیسې اخیستل دا حرام دي، که رشوت یې څوک ورکي پر ده باندې هم پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی. هغه څوک چې رشوت اخلي پر هغه باندې هم الله لعنت وی، پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی د الله د لوري څخه. او د رشوت مخه داسې نه نیول کیږي چې ته یو چاته وا رشوت مه اخله. د رشوت مخه داسې نیول کیږي چې په دې ښار کې کم خلک دي، یو د پله معاهده سره وکړي چې زما کار که یوه ورځ ځنډیږي، که لس ورځې ځنډیږي، که شل ورځې ځنډیږي، هیچ چاته یې ورپې نه ورکوم. تاسو راسه اتفاق و اتحاد سره وکړي د دې ټول ښار خلک، بیا به نو دغه کس چې ستاسو رشوت اخلي دا به نو چاته تمه وکړي. که د ده دا یقین سي چې دا کار که زه ور وځنډوم کې ور ونه ځنډوم، که دا کار ور وکړم کې نه ور وکړم، ماته رشوت نه راکوي، برکه قانوني کار یې کوي که نه یې کوي، په دا رشوت باندې خو ما او تا دا خلک اموخته کړي دي، دغه د لعنت طریقه ما او تا په خپل ځان باندې را خلاصه کړې ده. همدا ډول د لعنت طریقه پر دوی باندې ما او تا خلاصه کړې ده. نو طریقه یې داسې ده چې ما او تا اتفاق و اتحاد وکړو، په هیڅ صورت چاته موقع ورنکړو. هر سړی د ځانه سره دا فیصله وکړي چې زه رشوت چاته نه ورکړم. او ډېر وختونه خو نو داسې وي چې ته هم غیر قانوني کار کوې، ته هم غلا ته لار برابرې، ته هم د بل چا حق خورې. راځې د هغه کس د بل چا حق خورې، پیسې یو چاته ورکوې او هغه د هغه حق لاسته راوړې، دا خو نه دی جایز. او رشوت چې اسلام منع کړی دی، په اسلام کې قانون داسې دی لکه مخکې چې یادونه مې وکړه چې دا د خواخوږۍ دین دی، دا د خیانت دین نه دی، دا د بدبختی جن نه دی. ګوره چې ته یو چا ته رشوت ورکوې، هغه دا ستا کار درکوي، په هغه کې خو څو وجوهات دي، یا به حتماً دا یو شی ستا حق نه وي ته به غواړې، دا هم غلط کار دی چې ته کوې. او یا دا چې ستا حق دی هغه یې نه درکوي، هغه دغه ګناه ته ځان جوړوي، دغه الهي مسؤلیت ته ځان جوړوي، ستا حق بندوي او تا په رشوت اموخته کړی دی، اسلام د دې منع کوي. که چیرې د ده یقین سي چې څوک ما ته رشوت نه راکوي، بیا هغه هغه خپل مسؤلیت چې دی، چې هغه خپل کاری دی، هغه سرته رسوي. همدا رشوت دی چې په الهي مسؤلیت تا اخته کی، همدا رشوت دی چې په الهي مسؤلیت هغه کس اخته کی چې هغه دا کار ته ناست دی، همدا رشوت دی چې د خلکو تر مابین د مینې او د محبت په ځاله منځه وړي، همدا رشوت دی چې یو سړی د بل چا حق خوري، همدا رشوت دی چې د یو مظلوم د لاسه حق وځي. نو ځکه په اسلام کې د رشوت منع راغلی ده، او سخت وعید ورباندې راغلی دي. لعنت الله علی الراشی والمرتشی وما بینهما، الله لعنت دی پر رشوت ورکوونکي وي، پر رشوت اخیستونکي وي، هغه کس چې د دوی په منځ کې جوړ جاړی کوي. حاصل و خلاصه دا چې د ابو دردا رضی الله عنه وستا دی چې که دې څه خوراک کاوه پاک او سپېڅلی شی خوره، ما هغه مال خوره چې تا پر رشوت ګټلی دی، ما هغه مال خوره چې پر رشوت یې اخیستی دی، ما په سود چې تا اخیستی دی، ما دا چې په سود تا ورکړی دی. غلا، دوکه، غصب، قطعتری، درواغ او داسې نور باطلې طریقې، د چلو، د پریب طریقې، د دې ټولو طریقو همدا ډول ابو دردا رضی الله عنه ته فرمای وای کسب هم یوازې پاک او سپیڅلی کوا، هغه کسبونه چې په شریعت مقدسه کې حرام بلل سوی دي د هغه کسبو څخه ځان وساته. ګورئ پر مؤمن مسلمان باندې دومره قدر علم فرض دی چې دی سهار او ماښام ورسره لاس وګرېوالي. که یو سړی یو کس یو مسلمان تاجر وي، دغه مسلې پر دز د کول فرض عین دي چې کومه سودا روا ده کومه ناروا ده. او یو سړی چې نکاح کوي پر ده باندې د نکاح د عقد او د طلاق مسائل چې دا دی لاس و ګریوان ورسره کیږي دا ورباندې فرض عین دي. د عقایدو مسائل چې دز د کول دا ورباندې فرض عین دي. تا خو محدود یو څو مسلې جوړیږي. سړی چې کاروبار کوي د کاروبار شل قسمه اقسام یې هغه یې ټوله یاد دي. په دوکان کې 1500 توکي لري د هغو ټولو نومونه یې یاد دي، نرخونه یې یاد دي. نو دا څو مسایل خو بیا بیخي اسانه دي. نو ابودردا رضی الله عنه ته فرمایي وای کسب چې کوې پاک کسب، پاک خوراک کوه، حرام مال مه خوره، حرام کسب مه کوه، پاک او سپیڅلی کسب کوه. او کله چې کور ته راځې پاک او سپیڅلی راځه. یو سړی چې سهار د کوره څخه وځي پر لارې باندې د څو شیانو سره مخ کیږي، پر لارې به د یو داسې چا سره مخ کیږي چې د هغه جد دته حرام وي، نامحرمه ښځه باندې به سترګې لګیږي، پر لارې باندې به د یو داسې چا سره مخ کیږي چې هغه غیبت کوي، دی او په غیبت کې اشتراک ورسره کوي، پر لارې باندې به دی د یو داسې چا سره مخ کیږي چې هغه مظلوم وي، څوک ظلم ورباندې کوي، دی هم د ظالم همکاري کوي، پر لارې باندې به دی د یو غلا سره مخ کیږي، د درواغ ویلو سره به مخ کیږي، د بوتان سره به مخ کیږي، د موسیقي اورېدلو سره به مخ کیږي، او داسې نور ګناهونو سره به مخ کیږي. ابو دردا رضی الله عنه فرمای وای کله چې د کوره څخه وځه اول واری پر خپل عقیده پام وکړه چې ته مسلمان یې الحمدلله، او کم ګناهونه چې ستا مخ ته راځي هغه ګناهونو کې ته اخته نه یې. نو د کوره څخه چې ووتلې نو پر هر ګام باندې پام کوه، هسې نه چې شیطان دې په ګناه کې مبتلا کړي. پاک ووتلې، پاک راسه، پر لارې که د درواغو سره مخ شوې د درواغو ځان وساته، که د غیبت د مجلس سره مخ شوې د غیبت ځان وساته، که د بوتان د مجلس سره مخ شوې د بوتان ځان وساته، د غلا ځان وساته، د دوکې ځان وساته. څه ګناهونه چې د باندې په دې بازارو کوڅو سړکانو کې ممکن دي، د هر ګناه سره چې مخ کیږه دا وصیت تر یادوه چې زه باید کور ته پاک لاړ سم، په دې ګناه اخته نه سم، په دې اخته نه سم، په دې اخته نه سم، په دې اخته نه سم. دا د ابودردا رضی الله عنه وصیت دی. او ابودردا رضی الله عنه بل وصیت دا کی وای ته د الله عز وجل څخه طلب د رزق کوه یومن بیومن. ګوري دغه مړوالی یا غنا یا شتمنی د حد نه لري. یو سړی که هیڅ پیسې نه لري هم ادا تقاضا ده وای کاشکې پیسې ولرم، که یو سړی زر افغانۍ ولري هم ادا تقاضا ده وای زه نورې پیسې باید ولرم، که یو څوک لس زره ولري هم ادا تقاضا ده، که څوک میلیون لري هم ادا تقاضا ده، که څوک سل میلیونه لري هم دا تقاضا ده. نو حد نه لري. هر څونه پیسې چې چاته ورکړي هم بیا دا نه وایي چې بس. داسې یو څوک به تاسې پیدا نه کړي چې هغه دې پیسې ښه ډېرې کړي او بیا یې ویلي چې زه نورې پیسې نه ګټم، دغه پیسې مې بس دي. چې څونه یې کسب زیاتیږي، چې څومره تجارت پراخیږي، هغومره دی هلې ځلې کړي، بل تجارت شروع کړي، بل تجارت شروع کړي، بل شروع کړي. فارغه سړی نه شته. هغه چې لږ پیسې لري هغه دومره ډېر تجارتونه نه کوي لکه هغه کس چې ډېرې پیسې لري، څو تجارتونه یې روان کړي. نو غنا خو حد نه لري. نو ته د الله عز وجل څخه دومره رزق غواړه چې ته بې رزقه پاته نه سي، وږې پاته نه سي، او د هغه لا یتناهي غنا په لټه کې مه اوسېږه. د مال دومره محبت مه کوه چې ستا تر قدر تر اندازه زیاتي، بیا هم هلې ځلې پسې کوې، کوششونه پسې کوې، بې ځایه ځان مستوي کوه، دا ټوله پاتېږي. دا یې بل وصیت دی. او بل وصیت یې دا دی وایي کله چې ته سهار کې نو ته دا خپل ځان مړ په مړو کې وي حسابه مړه او مړې هغه خو هیڅ نسي کولی. ته داسې فرض کړه چې زه نن مرم، ته داسې فرض کړه چې زه نن وفات کیږم، زما دوستان او اقربا راځي زما جنازه پورته کوي او ما قبرستان ته وړي، ما دفن کوي په قبر کې مې شخي، داسې فکر وکړه. نو کله چې د یو چا یقین سي چې زه نن مرم، کله چې د یو چا یقین سي چې نور زما د ژوند شپې خلاصې دي، هغه به څنګه ژوند کوي؟ دا هغه ژوند به داسې وي چې دا هیڅ ډول ګناه جرأت به نه کوي او هیڅ ډول پر ځای عمل به نه پرېږدي. که چیرې ستا دا عقیده جوړه سي، او دا لري خبره هم نه ده، ځکه هیڅ څوک د دې ضمانت نسي کولی چې زه به نن ورځ خامخا ژوندی یم. دا دنیا په هر عمل کې خلق اختلاف کوي خو په مرګ کې اختلاف نه کوي. مرګ هر چاته راځي. نو دا چې یقیني نه ده ته داسې فرض کړه چې زه مرم، نو بیا په دې ورځ کې که پر ځې لمونځ راسي او د جماعت لمونځ راسي بل پر ځې عمل راسي، په هغه کې بیا ته هېڅ سستي نه کوي. دا فکر کوي چې دا زما د ژوند وروستۍ ورځ ده او نور زما د دې دنیا څخه رحلت دی. او که بیا ګناه مخته راسي ستا په زړه کې داسې وهم و ډار درلویږي چې زه خدای مرم، نن خو زما د دنیا وروستۍ ورځ ده، پناه راځي، زه که دا ګناه وکړم خو داسې قبر ته ځم، حساب و کتاب به وي او داسې به زما سره د اعمالو حساب وي. نو لهذا ته هره ورځ دا فکر کوه، بیا به ته پر ګناه دلاوري نشې کولی، بیا به ته د کوم نیک عمل پر پریښولو دلاوري نشې کولی. او بل وصیت ادا ورته وکړي، ولته داسې وکړه دا ستا عزت و حیثیت چې ته لرې دا الله ته وبخشه. څنګه؟ دا د انسان طبیعت داسې جوړ دی چې عزت یې خوښیږي، ذلت یې نه خوښیږي. که څوک سپکه خبره ورته کوي خواهیې بدیږي، که څوک شکنځل ورته کوي خواهیې بدیږي، که څوک جنگ ورسره کوي خواهیې بدیږي، که یې څوک وژني خواهیې بدیږي. هر هغه شی چې د ده د عزت پکښې نقصان وي هغه یې نه خوښیږي. دا د انسان طبیعت الله تعالی داسې جوړ کړی دی. او دا عزت ته د هر انسان حق دی. شریف انسان داسې وي، معزز انسان داسې وي چې د هر چا عزت او د هر چا شرافت ته احترام لري. دا فکر قطعا نه کوي چې زه عزت لرم او دا کس چې زما سره خبرې کوي دا نو عزت نه لري، دته نو چې ما هر څه وویل پروا نه کوي. حتی که یو پلار چې خپل ماشوم اولاد رالوی کړی وي او ځوان سوی وي، بیا دغه اولاد چې ده په یخ او په ګرمۍ په مسکنت او په غنا کې رالوی کړی دي او تکلیفونه یې ورسره ګاللي دي، نو دی دا فکر کوي چې دا زما زوی دي. لا به هم داسې یوه خبره نه ورته کوي چې د نورو هممثلو همزولانو مخ ته تهدید سي، عزت یې ولوټل سي. لا به هم دا کار نه کوي. د شریف انسان دا عادت وي چې هغه اولاد چې د ده ما تحتی دروزلی دی دلوی کړی دی داغه عزت بلا هم نه لوټي، یا چې هغه زوی خپل عزت لوټل بولی هغه به نه کوي. نو د نورو کسان ده خو بیخي نه کوي. د ماشوم حق به په خپله اندازه ساتي، د ځوان حق به په خپله اندازه ساتي، د سپین ږیري حق به په خپله اندازه ساتي، د عالم حق به په خپله اندازه ساتي. د هر چا د عزت معیار پیژندل او خپل د عزت معیار پیژندل دا د هوښیارو او شریفو انسانانو کار دی. کم عقل انسانان داسې وي چې خپل عزت نه پیژني او د مقابل لوري چې دی ورسره خبرې کوي د هغه عزت نه پیژني، او کم کې انسان چې کم عقل وي د هغه دا عقیده وي چې زه عزت لرم، زه چې څوک چا سره خبرې کوم هغه که یو سپین ږیری وي دی داسې خبرې ورسره کوي لکه ماشوم ته چې ګټي، هغه که یو عالم دی داسې خبرې ورسره کوي لکه یو ماشوم ته چې ګټي، او هغه که یو عزت والا یې دی داسې خبرې ورسره کوي لکه ماشوم ته چې ګټي. تا د ناپوه سړي کار دی. خو په هر صورت په ټولنه کې به پوهان هم وي، ناپوهان به هم وي، شریف خلک به هم وي، عقل والا به هم وي. که ته د شریفو خلکو سره پیش سي هم به شرافتمندانه برخورد ورسره کوې، که د بې عقلو خلکو سره پوه سي هم به شرافتمندانه برخورد به ورسره کوې. نو ښه دا ده، ښه طریقه دا ده چې دا خپل عزت دې الله ته وبخښ. که یو سړی ستا سره مخامخ سو ستا د عزت احترام یې ونه کړي، شریف انسان نه و، بېعقل انسان، نو ته په مقابل کې د هغه عزت مه لوټه، الله ته یې وسپاره. که یو سړی تا تشکنځل وکړ ته په مقابل کې هغه تشکنځل مه کوه، که څه هم دا سړی خو ستا عزت ولوټوي الله ته یې وسپاره. څه کوه؟ یا الله ما خپل عزت تا ته درکړی دی، زه عزت نه لرم چې دفاع یې وکړم. ما که عزت درلودی الله ته مې نه وای بخښلی، نو که چیرې چا زما عزت لوټلی وای ما به یې دفاع کولی، اوس ما الله ته وبخښي. دغه سړی دی، یا الله زما عزت هم ستا سره دی، تا ته مې بخښلی دی، دا سړی زما عزت ولوټی تا ته مې سپارلی دی. که چا شکنځل درته وکړه، که چا ووهلی، که چا سپکه خبره درته وکړه، په دې کار کې سره د دې چې الهي یعنی د الله د لوري څخه ډېرې ګټې ستا، د آخرت ډېر ثوابونه ستا، د عفو ثواب دی، او دا چې تا د الله د مخلوق مقابله ونه کړل د دې ثواب دی، دا چې تا د الله حکم ومانی د دې ثواب دی، دنیوي ګټې هم پکښې ستا. ځکه دا مقابله تا د پای نقطه نه لري. تا اول دې ته فکر وکړه، یو سړی چې راځي ستا عزت لوټي تا ته سپکه خبره کوي، خو دا سړی عقل نه لري،
نو یڅوک چې عقل نه لري هغه بکله د انصاف فیصله وکي. د اول وارې ظلم وکي، اول وارې تعدا وکړل، اوس که چیرې ته د مقابلې لار خپله کې، اول تاوان ادا دی چې تا د ده مقابله شروع کړل، ده ته دې لار خلاصه کړل چې دی نور ستا عزت ولټي، او ده ته دې د دې لار خلاصه کړل چې دی نوره ګناه وکړي. یو عالم وایي ګناهګار ته به داسې لاره نه خلاصوي چې هغه نوره ګناه وکړي. که یو چا درواغ درته وویل، نو ته ده ته مه وایه چې درواغ دې ولې وویل، ځکه خدای بل درواغ درته وایي. یعنې مې دې ویلي درواغ، دا د بل درواغ شو. که ته دلیل ورته وایه چې پلانکۍ خبره داسې نه وه، دی بله بانه کوي، بل درواغ درته وایي. یوه ګناه یې وکړل، وایي درواغجن ته مه وایه چې درواغ دې ولې وویل، ځکه خو د دغه درواغ د دغه دلیل په غوښتلو باندې دی تا ته دوه درې درواغ نور وایي. دا سړی ګناهګار دی، ستا عزت یې ولوټوي که چیرې ته مقابله ورسره شروع کړې. دی نورې ګناوې کوي، نورې کوي، نورې کوي. و بد عمله کم عقله کس، پر دې باندې به هم ته شفقت کوي. شفقت یو دغه دی چې ده ته نورې د ګناه لاره خلاصه نه کړې. یو عالم شاګرد هم ورسره په پښه باندې ګډ و، نو بازار ته چې برالی خلکو به ورته ګډ ویله، په سپک الفاظ به الفاظو به یادوي. یو وخت دا خبره تر دې عالمه راورسېده، نو شاګرد ته یې وویل چې دا خلک موږ ته داسې په سپکو الفاظو یادوي. هغه شاګرد یې ورته وایي، استاد ستا ولې خوابده ده؟ دوی ته به الله سزا ورکوي، موږ ته به الله اجر راکوي. وایي دي استاذ ورته وایي، یا بازار ته به بالا نه ځو، ځکه موږ باید دومره کمال والا جوړ سو چې دوی ته هم د ګناه لاره خلاصه نه کړو. که موږ بازار ته ولاړ نه سو، نو دوی خو دا ګناه نه کوي، موږ ته خو الله اجر راکوي. او که چیرې بازار ته ولاړ سو، دوی دا ګناه بیا یې کوي، بیا یې کوي، بیا یې کوي، بیا یې کوي. زما او ستا په وجه باندې 15 کسان په ګناه کې اخته کېږي. داسې کار مه کوه چې نور څوک په ګناه کې اخته کړي. نو چې ته د مقابلې لاره خپله کې، ده ته دې لاره خلاصه کړه، دی خامخا نور څه وایي، خامخا. او هغه به تر دې اشد وي. نو یوه ګټه یې دا ده چې دی د ګناه څخه نور راوګرځوي. بله ګټه یې دا ده چې ستا عزت چې اول ده لوټلی وو، الله یې ثواب درکوي، هغه ثواب خو دې د لاسه ورکړي. دا سړی دوهمه حمله پر تا کوي، ستا عزت تر هغه زیات پټي، ته مجبور یې عکس العمل وشه. کرار کرار ده مقابله غټیږي، 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 آخر کې هغسې اندازې ته رسیږي چې بیا د ګنډلو نه، بیا د عفي نه. او بله خبره لا دا ده، کله چې دی ستا عزت ولوټي، ته چپ پاته سې. دا خپله ده ته یو ډول سزا ده، دی خپله په دا زړه کې سره خوړل کېږي چې دا ما څه وویل، دې ولې اثر ونه درلودې. نو ځکه ابودردا رضی الله عنه فرمایي، وایي دا خپل عزت د الله ته وبخښه. که څوک شکنځل درته وکړي، څه مه وایه، الله ته یې وسپاره. که څوک سپکه خبره درته وکړي، که څوک جنګ درسره وکړي، او داسې نور، په هر صورت ته خپل عزت الله ته وبخشه. الله تبارک وتعالی به دا عزت چې تا ته یې درکړی دی، دا عزت به ستا نور در زیات کړي. خو مه مخکې وویله چې دا خو د پوه سړي کار نه دی چې ستا د څوک د چا عزت لوټي. خو ناپوه سړی، دا خو شریف انسان نه دی. خو په هر صورت الله تبارک وتعالی فرمایي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله عز وجل عزت هغه چا ته ورکوي چې خوښه یې، الله عز وجل ذلت هغه چا ته ورکوي چې خوښ یې. که د دنیا ټول خلق سره راجم سي، د یو چا د سپکاوي لپاره خوله خلاصه کړي، چې الله عزت ورکړي څوک یې نه شي لوټلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو انسان د الله په حکم باندې دعوت را پیل کړي، د ټولې دنیا کفارو بل اتفاق د پیغمبر علیه السلام د ذلت لپاره کوششونه وکړل. په څنګه نومونو یې یاد کړي، چا به ورته ابتر ویل، چا به ورته لیونی ویل، چا به ورته ساحر ویل، چا به ورته کاهن ویل، چا به ورته مجنون ویل، په مختلفو الفاظو یادوي. غوښتل چې پیغمبر علیه السلام ذلیل کړي، غوښتل چې پیغمبر علیه السلام سپک کړي. خو الله عزت ورکړی و، الله عزت ورکړی و. هغسې عزت ایسو چې اوس 1400 کاله وروسته په هر عام په هر ثانیه کې په سلګونو په سلګونو واره په زرګونه واره پر ده باندې صلی الله علیه وسلم ویل کېږي، درود ورباندې ویل کېږي. او داسې لویشت مځکه نسته، داسې ښار په دنیا کې نسته چې هلته دې داسې خلک نه وي چې د ده محبت یې په زړه کې نه وي. خو الله عزت ورکړی، او چاته چې الله ذلت ورکړی و، ابو جهل ته یې ذلت ورکړی و، فرعون ته یې ذلت ورکړی و، نمرود و حامان ته یې ذلت ورکړی و. الله عز وجل ذلیل کول د ټولې دنیا خلکو د ستاینه کول کول کول، چې الله ذلیل کړی و، داسې ذلیل و چې تر ننه پورې ورباندې خلک څه وایي، علیه اللعنه. نو ته داسې وکړه، عزت الله ته وبخش، الله عز وجل ستا د عزت په اړه فیصله کړي. زما ورونو دوستان، دا څو وصیتونه د ابو درداء رضی الله عنه و، که چوک عملی کی نو ان شاء الله العزیز د دنیا گټ به هم لاس ترا وړي د اخرت گټ به هم لاس ترا وړي. خبر په شروع کې ما یادونه وکړل چې د دنیا په کارو کې خو چې څوک ماهر وي ګرد خلک ګرځي مشوره ورسره کوي. د آخرت په لاره کې چې کم کسان ماهرین دي داغو نصیحتونه هم واوري چې د آخرت په لاره کې کامیاب سي. صحابه دا د آخرت په لاره کې کامیاب خلک وو. خدا هر څه بیا هم د الله په توفیق باندې کیږي. د الله څخه به توفیق غواړو پر خپلو اعمالو اعضاو فکرونو به اعتماد و اتکا نه کوو، الله ته به هر وخت رجوع کوو. وما توفيقنا إلا بالله.